بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کانن الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين
دلوی او مهربان خدای پنامه. ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل، او له غوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلقو کی د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف ونه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسېدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د مهربان بخونکي لوی سختن په نامه، ګرانو او قدرمنو دوستانو، چې په هر ځای کې زموږ غږوري، زموږ تود سلامونه، نیکې هیلې او ښې پرزونې قبولې کړي. زه زیب شاهین او زمانو ملګري د نن یوې ګنټې مازیګرنۍ خپرونې سره ستاسو په خدمت کې یو. نن دوشنبه یا د ګل ورځ د 1400 هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې 13 نېټه ده، چې د 1433 هجري قمري کال د رجب یا هابسبرګ د میاشتې له 15 او د 2022 میلادي کال د فرورۍ له 8 نېټې سره برابره ده. په دې خپرونه کې به د ایران په ټیک څلور، د افغانستان په 15 او د پاکستان په 15 بجې خبرونه اوري. بیا به بغداد د جنرال قاسم سلیمانی د قتل په دوسیې د غور د کمیټې کوربه تر عنوان لاندې یو سیاسي تبصره ته وړاندې کړو. ورپسې به تلپاتې وږمی نومې لړۍ یو بل پروګرام درته نشر کړو. د دې وروسته به نننۍ ورځپاڼو ته یوه کتنه وکړو. په آخر کې به ستاسو ګلونو دوستانو په خطونو، ایمیلونو، میسیجونو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام سره زموږ د خبرونه ختم شي. هیله ده چې ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي. له یوې لنډې دمې وروسته بیا ستاسو په خدمت کې. دا وخت په تهران کې د مازیګر 4 بجې دی. اوس هم خبرونه ته پام وکړئ. سر کې هم د مهمو خبرونو سرټ کې امیر عبدالله یانو ویل د بندیزونو د لری کولو په برخه کې د ایران ځینو غوښتنو ته پاملرنه نه ده شوې. سید خطیب زاده ویل اروپایان پکار دي د امریکایانو له بې عملی او بې ژمنتیا څخه تیر شي. علی شمخانی تاکید وکړ داسې موافقه چې پکې له زیات نه زیات دبو ختم نشي د ښې موافقې بنیاد نشي کېدی. او د افغانستان د برېښنا په تولید کې ایران پانګونې ته چمتووالی اعلان کړ. اوس پوره خبرونه واورئ. زمون خبریال رپورټ راکړ، د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبدالله یان نن په تهران کې د فنلینډ له خارجه وزیر پکاها ویستو سره له کتنې وروسته په ګډ خبری کانفرنس کې د دې خبرې په کولو سره چې د بندیزونو په برخه کې د ایران د ځینو غوښتنو برخې ته توجه نه ده شوې وویل، په خوشبینۍ او ښه نیت او جدیت سره په ویانا کې یوې ښې او حتی فوري موافقې ته د رسیدو لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوو. د فنلینډ خارجه وزیر پکاها ویستو نن سهر تهران ته په رسمي سفر کې په خارجه وزارت کې د ایران له خارجه وزیر سره خبرې اترې وکړې. د ایران خارجه وزیر په ګډ خبری کانفرنس کې دغه رنګ وویل، د ویانا له خبرو اترو څخه د وروستیو متنونو په لیدو کې تر دې دمه د بندیزونو د لرې کېدو په برخه کې زموږ د نظر وړ بندیزونو ته خاص توجه نه ده شوې. هغه دغه رنګ زیاته کړه، د ایران مذاکراتی ټیم به په راتلونکو ورځو کې په ویانا کې په هغه سند کې چې ټاکل شوې ده موافقه پرې وشي تمرکز وکړي، او په هغه سند کې مختلف لوري جامع نړیوالې ایټمي موافقې کې خپلو ژمنتیاو ته بیرته ستنېدو او خپله پابندي وښيي. د ایران خارجه وزیر وویل دا چې په راتلونکو شپو ورځو کې خبرې اترې یوې ښې موافقې سبب وګرځول شي، د امریکې او اروپایي ټریکا درېو هیوادونو د نیت او چلند نوښت سره اړه لري. هغه څه چې ایران ته ورګرځي په خوشبینۍ، ښه نیت او جدیت سره به یوې ښې او حتی فوري موافقې ته د رسیدو لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړو. د فنلند خارجه وزیر پکا ویستو هم په دغه ګډ خبري کانفرنس کې وویل، موږ د جامع نړیواله ایټمي موافقې ملاتړ یو او هیله من یو دغه نړیواله ایټمي موافقه احیا شي، او پوهیږو ایران د ایټمي انرژي له نړیواله اجانس سره ښې ملګرتیاوې لري، او په نهایت کې د جامع نړیواله ایټمي موافقې د بریاو خبرو اترو نتیجه د دواړو هیوادونو ترمنځ د مبادلاتو د زیاتېدو لپاره یو ښه فرصت کیدی شي. د فنلند خارجه وزیر تاکید وکړ، په بې صبرۍ سره منتظر یو د ویانا د ایټمي خبرو اترو په باب کومه موافقه وشي. په یمن کې د جنگ په ادرېدو او دغه رنګ په افغانستان کې د ټولو قومونو او قومیتونو په ګډون سره د یو ټول شمول حکومت په جوړېدو تاکید د ایران او فنلند د خارجه وزیرانو د خبرو اترو یو بل چورلیز وو. سید خطیب زاده ویل، اروپایان په کار د امریکایانو له بې عملۍ او بې ژمنتیا څخه تیر شي. د ایران د خارجه وزارت بیان د دې په بیانولو سره چې اروپایان په کار د امریکایانو له بې عملۍ او بې ژمنتیا څخه تیر شي وویل، د ایران اسلامي جمهوریت په عملي توګه د امریکایانو د چلند بدلون ته هیله مند دی. زموږ د خبریال د رپورټ له مخې سید خطیب زاده نن سحر خپل هفتوار اخباری ناسته کې له سبا څخه د ویانا د خبرو اترو د اتم پړاو د شروع کېدو په باره کې وویل، د ایران هیله دا ده چې د امریکې په شمول پلاوی د برجام ایټمي موافقې او بندیزونو د ختمولو په لړ کې په خپلو ژمنو د عمل کولو لپاره په روښانه دستور العمل سره راستانه شي. د ایران د خارجه وزارت بیان په دې اړه چې نشي کولای په برجام ایټمي موافقې باندې د راتلونکي حکومت د پابندۍ په باره کې ضمانت ورکړي، د امریکې چارواکو د سرګندونو په اړه وویل، ایران او څلور جمع یو ډله او د اروپایي اتحادیې استازي ټینګار لري چې د امریکې حکومت په کار دی د راتلونکي لپاره صحیح ضمانتونه ورکړي. خطیب زاده تاکید وکړ، د امریکای چارواکي په کار دی پوه شي چې له برجام ایټمي موافقې څخه د غیر قانوني وتلو په شمول د تخریبي او غلطو فیصلو قیمت د ایران د ملت له جیبه نشي ادا کولی. په کار دی د ایران د ملت اعتماد حاصل کړي او له هغې لارې چې پر لار دی راستانه شي. د ایران د خارجه وزارت بیان په ویانا کې د موافقې د ترلاسه کېدو په باره کې د سهیونس رژیم د وزیر اعظم د سرګندونو پر د عمل کې د دې په بیانولو سره چې سهیونستان د سیمې په هر ځای کې د قتل او وینې بیاونې بنیاد دی واضح کړه، په سیمه کې زموږ دوستان د دغه جعلي رژیم د دسیسو په اړه بیدار دي. هغه د ایران او سعودي د خبرو اترو په باره کې یادونه وکړه، ایران تل په بغداد کې د مخکینو دورو په چوکاټ کې خبرو اترو ته چمتو دی. خطیب زاده همدارنګ د عراق اربیل ته د اسلامي انقلاب د پاسدارانو د لخکر د قدس د زواق د قمندان جنرال اسماعیل قهاني د سفر په باره کې واضح کړه، د ایران اصولي سیاست په عراق کې د ملي وحدت او وفاق او د عراق په بڼه نیونه کې د ټولو ډلو د شتون لپاره کوشش وو او دی. دا خبرونه د ریډیو تهران اوري. د ایران د ملي امنیت د عالي شورا سکتر د ښې موافقې بنیاد له زیات نه زیات دباو ختمول او د ټولو بندیزونو لرې کول وبلل. د بندیزونو د لرې کولو د خبرو اترو اتم پړاو د 2021 کال دسمبر له 18 شروع شوی دی. د بندیزونو د لرې کولو راستي ازماینه او داسې ضمانتونو وړاندې کول چې ایران پر تاکید لري، د ویانا د خبرو اترو په بهیر کې دوه مهمې موضوعګانې دي. تاکل شوی دا سبا د نهې په ورځ له یوې هفتې وقفې وروسته د ایران او څلور جمع یو ډلې یعنی جرمني، فرانسې، برطانیې، روسیې، چین او اروپایي اتحادیې د استازو خبرې اترې په ویانا کې بیا شروع شي. علي شمخانی نن په ویانا کې د خبرو اترو د دوام په باره کې په یو ټویټ کې ولیکل، د خبرو اترو د اتم پړاو د دوام لپاره د ایرانی خبرې اترې کوونکو ایجنډا په دقت سره معلومه شوې ده. د ایران د ملي امنیت د عالي شورا سکتر زیاته کړه، داسې موافقه چې پکې بندیزونه او له زیات نه زیات دباو ختم نشي د هیواد د اقتصاد او د شرطي کېدو سبب کیږي او د یوې ښې موافقې بنیاد نشي کېدی. دا خبرونه تاسو له رادیو تهران اورئ. د افغانستان د برېښنا په تولید کې ایران پانګونې ته چمتووالی اعلان کړ. د ایران د برېښنا کوټونو د پروژو د غږملتیا مشر په افغانستان کې له کویلې څخه د برېښنا په تولید کې د پانګونې لپاره د ایران د چمتووالی خبر ورکړ. د ارنا د رپورٹ له مخې مجید شیرزی له ملا عبداللطیف منصور سره په کتنه کې د انرژي د تولید په منصوبو کې د تهران او کابل په ملګرتیا تاکید وکړ. عبداللطیف منصور هم په افغانستان کې د انرژي په تولید او پراختیا کې د ایران د پانګونې قدره ونه وکړه. دواړو خواوو په دغه ناسته کې د انرژي د تولید په برخه کې د ایران او افغانستان د چارواکو ترمنځ د غونډو د جوړولو په دوام تاکید وکړ. په افغانستان کې د ترهګرو د شتون په اړه د ملګرو ملتونو په رپورټ طالبانو نیوکه وکړه. د طالبانو حکومت خارجه وزارت په افغانستان کې د بهرنیو ترهګرو ډلو د فعالیت د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د څارونکو ډلې رپورټ رد کړ. د ملګرو ملتونو له بندیزونو څخه د ملاتړ او ورباندې د څارنې ټیم په دې وروستیو کې په یو رپورټ کې وویل په برصغیر کې د القاعدې نواخلې د ازبکستان تر اسلامي غورزنګ او داعش پورې بهرنۍ ترهګر ډلې په افغانستان کې د وروستیو کلونو په نسبت زیات ازادي لري او د اسامه بن لادن زوی هم په اکتوبر میاشت کې د نوي حکومت له چارواکو سره د کتنې لپاره افغانستان ته سفر کړی دی. د افغان اوا خبری اجان د رپورټ له مخې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن د یوې بیانې په خبرولو سره وویل د ملګرو ملتو په رپورټ کې په افغانستان کې د داعش په شان ترهګرو ډلو د شتون په باره کې هیڅ سند او ثبوت نه دی وړاندې کړی شي. د طالبانو په بیانیې کې راغلی دي له هغه وخته چې په افغانستان کې طالبان حکومت ته رسیدلي دي په دغه هیواد کې امنیت ټینګ شوی دی. بلې خوا افغانستان کې لسګونه داعشیان طالبانو ته تسلیم شول. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو ادارې د داعش ترهګر ډلې د 500 غړو د تسلیمېدو خبر ورکړ. په افغانستان کې د طالب ډلې اقتدار ته رسیدو وروسته داعش ترهګر ډلې د دغه هیواد په ځینو سیمو کې یو لړ خونړۍ حملې ترسره کړې دي چې له کابله په سلګونو کسان مړه او ژوبل شوي دي. له دغو حملو څخه په یو حمله کې چې څو ورځې مخکې په هرات ولایت کې په مسافر وړونکي ګاډي باندې وشوه له کابله 10 تنه ووژل شول او یو شمېر نور ژوبل شول. د افغان اواز رپورټ له مخې په ننګرهار کې د طالبانو د موقته حکومت د استخباراتو د ادارې مشر نن طالب امنیتي ځواکونو ته د 500 داعشیانو د تسلیمېدو په تاییدولو سره وویل دغه کسان د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده لخوا معاف کړی شول. دا کسان په داسې حال کې تسلیم شول چې له دې مخکې هم په دغه ولایت کې ځینې داعشیان طالب ځواکونو ته تسلیم شوي وو. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
بغداد د جنرل قاسم سلیمانی د قتل په دوسیه د غور د کمیټې قربا دا زمونږ د تبصرې عنوان دی چې زیب شاهینی تاسو په خدمت کې وړاندې کوو. د جنرل قاسم سلیمانی او د هغه د ملګرو په قتل کې د امریکې په جنایتکارانه اقدام د غور په خاطر د ایران او عراق ګډې تحقیقاتي کمیټې دریمه غونډه د دوو ورځو لپاره د بغداد په قربتوب جوړیږي. له دې وروسته چې د امریکې جنایتکار حکومت د 2000 کال د جنوري په دریمه نیټه جنرل قاسم سلیمانی او د هغه جنګیالي ملګري د کاري سفر لپاره د بغداد هوایي ډګر ته داخلېدو په وخت د توغندی حمله هدف وګرځید او د مقاومت د محاذ لرتبه قمندانان شهیدان کړل. په مختلفو سیاسي او حقوقي اړخونو کې د دغه دوسیه تعقیب د عراق د حکومت په ملګرتیا سره د ایران د حکومت په ایجنډا کې راغلی دی. د ایران خارجه وزارت او د قضائیه قوې د بشري حقوقو کمیټه د شهید سلیمانی د قتل دوسیه د تهران د تایید وړ غوره نتیجې ته تر رسیدو په سیاسي او حقوقي دوه برخو کې په نړیوالو ټولنو کې تعقیبېږي او په دې منځومان کې د ایران او عراق ترمنځ ګډه تحقیقاتي کمیټه هم تشکیل شوې ده. دیتا په پام سره چې د مقاومت د محاذ د لوړ رتبه قمندانانو قتل د عراق په خاوره کې ترسره شوی دی. د دغه هیواد حکومت هم د هغه تفاهم لیک له مخې چې تیر کال عراق ته د ایران د قضایه قوې د مشرتابه له سفر وروسته ترلاسه شوی دی، د دغه دوسیې د مختلفو اړخونو د تکمیل لپاره د مقاومت د شهیدانو قمندانانو د قتل په دوسیې د غور کولو صلاحیت لري. د دغه تفاهم لیک د رومبانی بند له مخې د ایران او عراق قضایي ادارې صلاحیت لري چې د مقاومت د محاذ د رتبه قمندانانو د قتل د دلایلو د راغونډولو او د مدارکو د تکمیل لپاره په خپلو کې سره مؤثره ملګرتیا ولري. په همدې چوکاټ کې بغداد له سبا نهې ورځې څخه د دوو ورځو په موده د جنرال قاسم سلیمانی او د هغه د ملګرو د قتل په دوسیې د غور لپاره د ایران او عراق د ګډ تحقیق د کمیټې درېمې غونډې کوربه دی. د ایران خارجه وزارت په زلونو تاکید کړی دی تر هغه وخته چې د جنرال قاسم سلیمانی قاتلان او د قتل حکم ورکوونکي د سزا ورکولو لپاره نړیوالو حقوقي ټولنو ته معرفي نه کړي، خپلو سیمه ییزو او نړیوالو هلو ځلو ته دوام ورکړي. په دې بهیر کې د مقاومت د محاذ د لوړوبه قمندانانو د قتل د سندونو په وړاندې کولو کې د عراق د حکومت جدیت او ملګرتیا ضروری ده، ځکه چې د امریکې د جنایتکار حکومت لخوا دغه قتل د عراق په خاوره کې ترسره شوی دی. په بغداد کې د ایران او عراق د ګډې تحقیقاتي کمیټې د ړومبنې غونډې د بیانیې له مخې دواړه هیوادونه جنرال قاسم سلیمانی او ابو مهدی المهندس او د هغوی د ملګرو قاتلان او د قتل حکم ورکوونکي د تعقیبولو او سزا کولو په باره کې یوې 15 بندي موافقې ته ورسیدل. د دغه 15 بندي موافقه په وړومبني بند کې د مقاومت د محاذ لوړوبه قمندانانو په قتل کې د لاس لرونکو قاتلانو او د قتل حکم ورکوونکو په 13 بیا د امریکایي عناصرو تعقیبولو او سزا کولو لپاره د موجودو ټولو قضایي او حقوقي تدابیرو په غوره کولو تاکید شوی دی. د دغه موافقه د اجرایي کېدو کې د عراق د حکومت ملګرتیا او جدیت مؤثر دی او له هغه هیواد چې جنرال قاسم سلیمانی په مجاهدت او ایثار سره پرې نه خود چې داعش تر هغه ډله په بغداد او اربیل مسلطه شي، هیله کیږي چې د امریکې د سزا کولو په هدف سره د دغه شهید قومندان او د هغه د جنگیالیو ملګرو د قتل د دوسیې د تکمیل په لار کې د ایران له حکومت سره صادقانه ملګرتیا ولري. د ایران د بشری حقوقو د کمیټې د سیکرټر کاظم غریب آبادی د وینا له مخې تهران د جنرال قاسم سلیمانی له قتل سره د اړوند له 300 پاڼو زیات سندونه بغداد ته حواله کړي دي. ټاکل شوی ده په بغداد کې د جنرال سلیمانی او د هغه د جنگیالیو ملګرو د قتل د دوسیې په باره کې د ایران او عراق د ګډې کمیټې له درېمې غونډې وروسته د دغې کمیټې کار نتیجې ته رسیدل او دواړه هیوادونه د دوسیې د تکمیل او ورباندې غور کولو بهیر ته داخل شي. تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. کلونو دوستانو زموږ خپرونه لا دوام لري، نو تلپاتې وږمې پروګرام ته پام وکړئ.
تلپاتې وږمې کلونو اوریدونکو سلامونه. د تلپاتې وږمې د پروګرام له یوې بلې برخې سره زه فاطمی ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم. دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، په دغه لنډه شان وینا کې موږ د مختلفو معارفي او تفسیري موضوعاتو په اکله د رهبرۍ د ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای لیتوګ درته وړاندې کوو. دوی د رهبری ستر مقام د دغه ټولګې په 45 برخه کې د دې پاترز کې چې امام خمینی رحمت الله علیه د بدلون امام غنی باور دی چې امام د زبرځواکونو د باو ماتول او د الهی توفیقاتو لاسته راوړل یوازې لختای غنل او په دې لار کې په ځوانانو پوری پوره پوره باور درلود. راځي چې د هغوی وینا ته غوږ شو. یو بل مهم بدلون یې چې راوست چې شاید تر دغو ځینو بدلونونو مهم و نړیوالو قدرتونو او زبرځواکونو ته په نظر کې بدلون و. هغه وخت چې هیچا تصور نه کاوه چې د امریکا په خبره کېدلی شي، د امریکا د خوښې پرخلاف کوم کار کېدای شي، امام داسې کار وکړ چې په خپله د امریکا ولسمشرانو وویل چې خمینی موږ واړه کړو. په رښتیا هم همداسې وه. امام او د امام چاروالو او هغه ځوانانو چې د امام د لاس په اشاره یې حرکت کاوه په حقیقت کې لوی طاقتونه تحقیر کړل، د هغوی اراده یې ماته کړه او هغوی یې له میدانه وویستل. امام وښودله چې لوی طاقتونه هم کمزوري دي او ګوزار خوړلی شي، ماته خوړلی شي او راتلونکي هم دا خبره ثابته کړه. تاسو ولیدل چې د پخوانی شوروي برخلیک اغه شان شو. دا هم نننۍ امریکا ده او د امریکا دا پیښې چې ګوري هیڅکله د داسې شی تصور نه کېده. امام له هغه ورځې دا خبره د خلکو په زړه کې کېنوله چې پوشی دوی ماته خوړونکي او ګوزار خوړونکي دي. خو مهم ټکی دا دی، لوی امام چې دا دومره بدلونونه راوستل او په واقعي توګه هغه د بدلون امامو خدای له خدای ګڼل. امام دا کارونه د ځان نه ګڼل، دا یې د خدای کار ګاڼه. همدا روحي بدلون چې د ځوانانو په زړونو کې راغلی و چې همدا د امام په صحیفه کې خپور شو. امام په خپل دغه کار کړی و، د هغه خپل لاس په دې کار کې و، خو دا یې له خدای ګاڼه. او امام واقعا د خدای تعالی په دغه آیت چې ما رمیت اذ رمیت قائل و. دوی د ځوانانو دغه حرکت او بدلون ته اهمیت ورکاوه. په دې پیښه ډیر حیران وو. په یو ځای کې دوی وایي چې بدلون د ځوانانو په روحیه کې راغلی دی، د طاغوت پر رژیم تر غلبې لوړ دی، ځکه د طاغوت پر رژیم بری پر طاغوت غلبه وه. دا بدلون چې په ځوانانو کې راغلی وو پر شیطان غلبه ده او شیطان تر طاغوت لوړ دی. یعنی دوی دغه قضیه ته داسې نظر کاوه او په دې خبره حیرانه وه. دا په دې وجه وه چې ذکر مو کړه. ډیر زمن او دوستونکو د تلپاتې وژمې د دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د مزه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم. خدای مو مل او ملګری.
فاطمی خور څخه ډېره ډېره زیاته مننه. اوس هم زموږ همکاران چمتو دي چې نننۍ ورځپاڼو ته یو کتنه وکړي.
اروت سپانو تا کتنه.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، د خپرونې په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی چې ورځپانو ته د کتنې یو بل تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. عزیزانو، له معمول سره سم اول به د تهران، بیا د کابل او که وخت ونو د ځینو بهرني ورځپانو ځینې مطالب له تاسو سره شریکوو. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
عزتمن اوریدونکو، د تهران چاپ د ورځپانو په سر کې د اطلاعات ورځپانه راخلو. دغه ورځپانې نن په خپل لومړی مخ کې د خبرونو په سر کې د یوې اسرائیلي ورځپانې له قوله یو خبر راخیستی چې عنوان یې دی حسن نصر الله د عربي نړۍ اتل دی. اسرائیل هیوم ورځپانې لیکي هغه وخت چې د لبنان د حزب الله عمومي منشي سید حسن نصر الله اسرائیل د جولاکې تر ځالې نه لاسوست وباله په عربانو کې د تل په توګه مطرح سو. حسن نصر الله یو کاریزماتیک او بې ساري شخصیت لري چې پر خلکو باندې ډېره اغیزه اچوي. دغه ورځپاڼه بیا په خپلو خبرونو کې د اسلام آباد د داخلي چارو د وزیر شیخ رشید احمد څرګندونې راخیستې چې ویلي و پاکستان په افغانستان کې د ناټو د پاتې شویو ماډرنو پوځي سازو سامانونو ترلاسه کړي دي چې له هغو څخه استفاده کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رشید احمد د جیو خبری چینل سره په خبرو کې ویلي و موږ د تحریک طالبان پاکستان پر ضد د دغو وسلو څخه استفاده کوو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دوه ورځې مخکې ویلي و د تحریک طالبان پاکستان جګړه مار په دغه هیواد کې د خپلو حملو لپاره په افغانستان کې د ناټو ځواک له پاتې وسلو او پوځي تجهیزاتو څخه استفاده کوي. له بلې خوا د طالبانو ویندوی بلال کریمی په افغانستان کې د ناټو وسلو ته د تحریک طالبان پاکستان د وګړو د لاسرسۍ په باب او همدارنګه د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر څرګندون ته په غبرګون ښودلو سره وویل په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په شمول هیڅ یوې ډلې ته پناه نه ورکول کیږي. د افغانستان د طالبانو ډلې مرستیال ویندوی روښانه کړې ده موږ ژمنتیا ورکوو چې د موږ له خاورې به نورو ته هیڅ ډول ګواښ متوجه نسي او په پاکستان کې موجوده مشکلات د دغه هیواد داخلي مسئلې دي. دا په داسې حال کې دی چې د پاکستان پوله ساتونکي وخت په وخت د افغانستان په ختیځ کې په کونړ او نورو ختیځي ولایتونو باندې توغندوي او د توپونو بریدونه کوي او د دغو عملیاتونو نیت هم د پاکستانیو طالبانو پر مورچلو او پټنځایونو باندې حملې اعلانوي چې دغه ډول حملې د پاکستان او طالبانو په اړیکو کې د اختلاف په یوه بل لامل بدل سوی دی.
قدرمنو اوریدونکو، دا هم کیهان ورځپاڼه ده. د تهران چاپ کیهان ورځپاڼې نن په خپل نننۍ ګڼې کې د نورو مطالبو تر څنګ لیکي چې د افغانستان خلکو د یوه انساني ناورین په منځ کې دی او 24 میلیون تنه افغانان بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د یونیسف یا د ماشومانو د صندوق استازی په جرمنی کې خبرداری ورکړ د افغانستان خلکو نه د تراجیدۍ په دوشل کې بلکې د یو انساني غمیزې په مینځ کې شتون لري او 24 میلیونه کسان سملاسي مرستو ته اړتیا لري. کیهان ورځپاڼې په همدې اړه یوه مفصله مقاله لیکلي چې موږ دلته ځینې مواردو ته اشاره کوو. کیهان لیکي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یعنی یونیسف پخوا هم اټکل کړی و چې د روان کال په ژمي کې به افغانستان څخه د پاسه 3 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي له ناوړه خوړو کړیږي او د مرستو د نه رسېدا په بڼه کې ممکنه ده چې 1 میلیون ماشومان مړه شي. د ملګرو ملتو د خوړو سازمان هم د اجرایي پروګرام د افغانستان په اړه خواشینونکي حالت ته اشاره خپاره کړی وو او د افغانستان کابو 3.5 میلیونه خلک چې کافی خواړه نه لري او دلبګي په دوشل کې دي او څه د پاسه 8 میلیونه او ولکه کسان هم لقاتې او نستي سره لاسو ګریوان وو په اړه خبرداری ورکړی وو. اوس مهال په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا ډیره زیاته شوې او په دې ژمي کې خپل وروستي حد ته رسیدلی دي. د دغه راپور له مخې په افغانستان کې 3 میلیونه انسانان بیرنیو مرستو ته اړتیا لري چې په 2022 میلادي کال کې د ستونزو د حل لپاره باید 2.6 میلیارد ډالر مرسته وشي. د خوړو او یونیسف نړیواله پروګرامونه پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د بېوزلو افغانانو سره سملاستي مرسته وکړي.
مسیر ورځپانه امریکا او متحدین له لومړي سره له افغانستان سره خیانت کړی دی. ریسپانسیبلټی سټیټ په نامه یوه نشریه لیکي چې په افغانستان کې د امریکا ستراتیژیکې ماتې له کلونو مخکې پیل شوې وه. سرچینه لیکي په اصل کې امریکا یوازې د افغانستان په اړه نړۍ تیرستلې ده او له دغه هیواد سره د دوی مرستې تشې او بې معنا وې. سرچینه زیاتوي چې افغانستان په تیرو 40 کلونو کې د آرام ورځ نه ولیده، د اقتصاد لپاره کار نه دی شوی، په بنسټیزه توګه د دغه هیواد د پرمختګ لپاره هڅې نه وې شوې، بلکې امریکا په زور افغانستان ته دننه سوه، په زور یې حکومت وکړ او اوس طالبان پر دغه هیواد واکمن سوي دي. په مطلب کې راځي چې امریکا او متحدینو یې له افغانستان سره خیانت کړی دی. زرګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي، میلیاردونه ډالر لګول سوي، سلګونه بهرني سرتیري وژل سوي، خو افغانستان یوازې پرېښودل سوی او میلیونونه وګړي آن لومړنیو خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري. او ګاردین ورځپاڼې پر افغانستان د امریکا د مالي بندیزونو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. لیکوال لیکي چې امریکا په داسې حال کې په افغانستان کې بشري جنایت ته مخه کړې ده چې ځان په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو مدافع معرفي کوي. د لیکوال په باور د امریکا ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې د خپلې نظامي ماتې غچ له مظلومو او عامو افغانانو څخه اخلي. د لیکنې پر دوام راځي چې نړۍ باید په افغانستان کې روان وضعیت له پامه نه وغورځوي او پر امریکا فشار راوړي چې په افغانستان کې اقتصادي تروریزم ته د پای ټکی کښېږدوي. لیکنه کاږي چې د امریکا په بانکونو کې کنګل 10 میلیارد ډالر د افغانانو حق دی او ژر تر ژره باید دا پیسې بیرته افغانانو ته ور وګرځول سي.
عزیزانو، دا هم اشت صبح ورځپانه ده چې په خپل سایټ کې داسې لیکي: د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي منشي استازي دیبورا لاینز د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکریم سره لیدلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د استازولۍ دفتر یعنی یوناما په یوه ټویټ کې لیکلي چې میرمن لاینز په دې کتنې کې د بې درکه شویو ښځینه فعالینو د برخلیک په هکله خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. یوناما زیاته کړې ده چې د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال ژمنه کړې چې په کابل کې د بې درکه شویو ښځینه فعالینو د برخلیک په اړه د ځواب په لټون شي. د ملګرو ملتونو سازمان د استازولۍ دفتر په ټویټ کې جوته شوې چې د افغانانو د حقونو له رعایتولو پرته له افغانستانه نړیوال ملاتړ کمیږي. له څه مودې راهیسې په کابل کې د ځینو ښځینه فعالینو بې درکه کېدل له ډیرو غبرګونونو سره مخامخ شوي دي. او همداراز وروستي امریکایي پوځي چې په اګست کې له افغانستان وتلی وو په پولنډ کې ځای پر ځای شوی، چې د امریکایي چارواکو په وینا د ناټو د متحدانو پر خلاف د روسیې د ګواښ په وړاندې مقابله وکړي.
ګ ګران اوریدونکو، رسپان ته د کتنې د پروګرام وخت باندې ځای کې پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې مو په پاک الله سپارو.
خدای مو مل او ملګری.
دې صاحب فاطمی خور څخه ډېر زیاته مننه. ګلونو دوستانو، اوس به تاسو غوږ وږی خپل د خوښي پروګرام هر کله راشه ته نو بس د انتظار ګړی ختم شوي او هر کله راشه پروګرام ته پام وکړئ.
هر کلا
راشا،
د مهربان او بخشون کی الله تعالی پنامه، د تهران رادیو د هر کلا راشا د ګلبن شایسته ګلانو سلامونه او نیک هیلمو ومني. دا د یو ځل بیا هم ستاسو لخوا پر رسیدلو لیکنو، شعرونو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کلا راشا پروګرام سره زه فاطمی او زما محترم همکار
عبدالمجید دورانی
ستاسو په خدمت کې یو، په دې هیله چې روغ رمټ او د سلامتیا په جامو به پټ یاست.
زه هم ګران اوریدونکو ته د سلامونو په ویلو سره مننه کوم د هر کله راشه د ټولو مینوالو او د ګروپ د ګډونوالو چې تل خپل مینه څرګندوي او خپل پیغامونه، شعرونه او مطالب را لیږي. په نننی پروګرام کې هم د ځینو دوستانو را رسیدلي نظرونه، شعرونه او غږیز پیغامونه شامل وو، او کوم اوریدونکو چې نه دي خبر هغوی ته یادونه کوو چې موږ په واتس اپ کې هم د هر کله راشه په نامه یو ګروپ لرو چې زیاتره ملګري پکې غړي دي او هلته له موږ سره او له یو بل سره د زړه خواله کوي. نو په ګروپ کې د شاملېدو لپاره زموږ د واتس اپ نمبر دی 00 9 9 1 0 شپږ سوه څلور شپېته شپږ پنځوس درې شپېته. له دې نه علاوه موږ ته د ایمیل له لارې هم خپل لیکونه را لېږلی شي چې اډرس یې په دا ډول دی pashto99@yahoo.com. نو فاطمی خور، دلته به یوه لنډه شنډه مو واخلو او بیا به راشو د ګرانو اوریدونکو لیکنو ته.
بله، یو ځل بیا مو هرکلی کوو او راځو ستاسو ګرانو دوستانو را لېږلو لیکنو ته. په سر کې زموږ د ډیر پخوانی او وفادار اوریدونکو او ډیر محترم ورور حاجی ثمرګل نیکنام خیل صاحب لیکنه او شعرونه را اخلو چې د سباوون د لسیزې او د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د کلیزې په مناسبت را لېږلې ده. ماجد صاحب، حاجی ثمرګل نیکنام خیل صاحب لیکي چې د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب کلیزې او د غستري پیش ته په پام سره باید موږ ټول مسلمانان متفق شو او څوک چې د کفر یا د امریکا پلویان دي هغه د مسلمانانو دښمنان. موږ په یو داسې بنسټ ویاړ کوو چې یو دولت ته د اسلام بنسټ کیږدي او قایم وساتي، او امریکا د افغانستان او د ایران لویه دښمنه ده. باید افغانستان او ایران په خپل منځ کې دوستانه اړیکې ټینګې کړي.
بالکل همداسې ده حاجی صاحب، ستاسو د نظر او د مسلمانانو لپاره د ښېګڼې غوښتنې، د دې احساساتو مو درناوی کوو، او په دې کې خو هیڅ شک نشته چې د امریکې حکومت د ټولې نړۍ د مسلمانانو دښمن دی.
او همداسې دی ماجد صاحب نیکنام خیل ورور، خپل یو څو شعرونه هم را لېږلي، نو که مو خوښوي زه یې ولولم.
بالکل جی، بسم الله کې تاسو.
وای چې راګرځي تصور کې مې واقعه د کربلا، نو زما کله هیریږي حادثه ده کربلا،
حادثه ده کربلا، های های
گرد په دنیا پروت وو رنا مخو بدل کړی، گرد په دنیا پروت وو رنا مخو بدل کړی، جڑا و هنگولا و زلزله ده کربلا،
ده کربلا ډیر خو
نه خوب نه میخنداشته هر وخت په جرا سریم
سریم خا
نه خوب نه میخنداشته هر وخت په جرا سریم چې هر محل کې اورم کیسه ده کربلا
ډیر خو
هر چیرې چې ظلم وی یزید می په خیال راشی
هر چیرې چې ظلم وی یزید می په خیال راشی
د هر چا په زړه کې لیک ده دا نقشه ده کربلا،
ده کربلا بشکا
ډیر مین شیرونه د خپل ځان په وینو لیکي،
ډیر مین شیرونه د خپل ځان په وینو لیکي،
دا غمیزه د ارچا په زړه پراته ده کربلا،
ډیر خو
زه سمر په غزل کې زای ور کوم رونو لیات می کله وزي تور شپه ده
کربلا، بشکا چې دا غمیزه د هرچا په زړه پراته ده کربلا. یو جهان مننه نیک نام خیل صاحب، د وخت د کمی په وجه مو ترې یو دوه بیت ایست دي، خو هیله ده چې خوابه دی کېږي به راڅخه نه
انشاءالله.
د هر کله راشه د ګلبڼ یو بل تکړه شاعر او ادیب ملګري نظر محمد درمان صاحب شعرونه مې په لاس کې دي، نه کوم خوښه وي دا بل ملګرو سره
شریک.
وایي وایي دا نه په ما او نه په تا ګرځي، بلا لالیا په سخا ګرځي، بیا د الهام نه وخت ګر تورو کې د چا باڼه و ما ته بیا ګرځي، او زه چې هر ځای یم خبره واوره، زه چې هر ځای یم خبره واوره، زړه مې آشنا پر پښتونخوا ګرځي، او تا خو ویل درمان په ما ژوندی دی، تا خو ویل درمان په ما ژوندی دی، دا دی بے تا دی او بے تا ګرځي،
زه چې هر ځای یم خبره واوره، زړه مې آشنا پر پښتونخوا ګرځي. ډیر زبردست شعرونه مو را لېږلې دي درمان صاحب، په قلم مو لا برکت شه. یو جهان مننه دوستانو، دلته یو وړه شانه د ما اخلو او بیا به رازو ستاسو لخوا را رسېدلو غږیزو پیغامونو ته.
یو ځل بیا هرکلی وایو ګرانو قدرمنو دوستانو ته، او رازو هم د دوی را رسېدلو غږیزو پیغامونو ته. فاطمی خور دا ړومبی پیغام د مشهد له سپېڅلي ښار څخه ګران جمیل حسین صاحب را لېږلی دی، او د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د کلیزې په مناسبت یې د فارسی د یوې مشهوري ترانې په طرز ویلی دی. نو راځئ چې
واورو.
خمینی رهبر الله اکبر، خمینی رهبر آیین مده قرآن او دین مده اسلام، مویو به روان پیمال بکو جهان، هر دشت پا میدان روان پا حکالا، رد شبیر و دشبر الله اکبر خمینی رهبر الله اکبر، خمینی رهبر درسگام کربلا، آل دو رسول الله دو خدای پر قربان، شو آل دو مصطفی دو خمینی، این که لپر چمبا دست رهبر الله اکبر
خامنه‌ای رهبر،
الله اکبر خامنه‌ای رهبر، الله اکبر خامنه‌ای رهبر، الله اکبر خمینی رهبر، الله اکبر خمینی رهبر.
ډیر خولي پیغام او ترانمو د ګران ورور جمیل حسین او د هغه د ملګرو په आवाज واوریدل ماجد صاحب. مننه کو او ټول دوستانو ته د 57 لسیزه مبارکي هم وایو.
بالکل بشکره.
اوس په لاشو شایسته چمن ته او د محترم ورور عبد الوهاب غیرت صاحب را لېژلې شیرونه به په ګډه واورو.
غزل دی چې د غریب که د باچا غزل واورم دې نړۍ کې د کوم چا غزل واورم د غریب که د باچا غزل واورم دې نړۍ کې د کوم چا غزل واورم وپا نشته بې وپا اړیکې شتون دی وپا نشته بې وپا اړیکې شتون دی وي به سخته که وپا غزل واورم هسې نوم یې د پښتون وي غوره کړی هسې نوم یې د پښتون وي غوره کړی په کوم لور د پښتونخوا غزل واورم او مشران مو هم په څو ډوله غږیږي مشران مو هم په څو ډوله غږیږي د کوم مشر کوم دانا غزل واورم اشنایی هم تر مطلبه شوه پوهیږم اشنایی هم تر مطلب شو پوهیږم اشنایی کې نه اشنا غزل واورم زمانه شوه دروغجن رښتیا نشته زمانه شوه دروغجن رښتیا نشته ناممکن ده چې رښتیا غزل واورم او د غزل غږ دی غمجن وهاب غیرته د غزل غږ دی غمجن وهاب غیرته کوم غزل کې به مسکا غزل واورم د غریب که د باچا غزل واورم دې نړۍ کې د کوم چا غزل واورم دې نړۍ کې د کوم چا غزل واورم.
ډیره ډیره مننه ګران عبدالوهاب غیرت صاحب د دې په زړه پورې شعرونو چې مو په ډیره مینه ویلي دي او بیا به مو هم د داسې ښایسته ډالیو په تمه یو. لخیره ملګرو یو ځل بیا راځو ستاسو لخوا را رسیدلو لیکنو ته. دا د ګران افغانستان په هکله د محترم عزیزی سیرت صاحب یو څو بیتونه در اوروم. وای کمنی کنا رښتیا افغانستان دی کمنی کنا رښتیا افغانستان دی یار زړه د آسیا افغانستان دی پخائس کې خو اول عرش عظیم دی بیا فردوس جنت او بیا افغانستان دی. او وای چې د پامیر د غره لپاسه منارې کړې نوم د برم او د بریا افغانستان دی. او د حجاز له مقدس خاورې ورسته بیا سیرت پر دنیا
افغانستان دی یار زړه د آسیا افغانستان.
بالکل بشکا
د وطن په مینې کې د سیرت صاحب په قلم لیکل شوی ډیر په زړه پورې شعرونه وو. ډیره مننه یې کوو. او محمد اکبر سلطانی صاحب پکې بیا داسې ټپه کړی چې زړه می زخمی افغانستان
زړه می زخمی افغانستان دی
هر چاته خپل حد کړي پری ظلمونه
هر چا تر خپل حد کړي پری ظلمونه نو الله دې د ظلم وار تیر کړي او ګران افغانستان او ټول مسلمانان دې له ظالمانو څخه وژغوري ان شاء الله.
امين ثم امين. ماجد صاحب دلته یو یادونه کول غواړم د هر کله راشه د ګلبن ګلانو او خوږو دوستانو لکه کرامت الله بداوی صاحب غنم رنگ کوچی صاحب پښتون یار ارمنی اڅکزی صاحب محمد اکبر سلطانی صاحب نظام الدین کاکړ صاحب عنایت الله جان ورور پیر نجیب الله شاه صاحب جاهد الله جاهد ورور زموږ د تهران راډیو د پخوانیو کارکوونکو او ملګرو محترم محمد مهدی بیات او زین الدین وحدت صاحب محترم شفیع الله صاحب د پاراچنار د فدا د فدا حسین ورور محمد علی عمری صاحب په شیراز کې د ګل احمد ستانکزی صاحب محمد نبی امید ورور د مردانی شاعر مراد شاه اتل صاحب او په کوټه کې زموږ د تکړه ادیب او شاعر ورور نور احمد فطرت صاحب په شمول د ټولو دوستانو اوریدونکو مننه کوو چې موږ اوري یعنی زموږ رادیو اوري او په خپلو لیکنو او غږیزو پیغامونو سره په دغه هر کله راشه پروګرام کې هم برخه.
بالکل فاطمی خور، تاسو ډیر ښکلې د ملګرو نمونه واخیستل او اشاره مو وکړه، نو همداسې ده او دا پروګرام ټول د همدغو مینوالو په شعرونو او پیغامونو باندې روان او آباد دی. د ټولو لپاره د بریا او کامیابی او هیله او آرزو کوو. پتلوتلو کې دا یو څو شعرونه د امام علی نکی علیه السلام د شهادت د کلیزې په مناسبت چې ګران سید مظهر حسین صاحب را لېږلي دي، دا به واورم. وای چې زړه کې مې غم د شهادت د پاک نقی موجود دی، سترګو کې نم مې د فرقت د پاک نقی موجود دی، ځکه عرفان د خپل وجود د پاک موجود لرما، زما خمیر کې معرفت د پاک نقی موجود دی، او د عسکری د زوی گواه بوی لآل د جعفر د بخاری جلال نسبت د پاک نقی موجود دی، او زکه قدم می لقدم د جانان نکړو خطا، زکه قدم می لقدم د جانان نکړو خطا، مال په هر قدم نصرت د پاک نقی موجود دی، او کوم منافق نه په خپل سترګو وی ګوره، په سامرا کې لوی جنت د پاک نقی موجود دی. فاطمی خو شعرونه خود بدرې نورم شته، خو وخت را سره نور کم دی.
ډیر مننه کوم د دغه محترم ورور او په همدې شعر سره د دغه نننۍ هر کله راشه پروګرام وختم ختمیږي، نو موږ هم د خپل قدرمنو اوریدونکو له حضور څخه اجازه غواړو.
روغ رمټ او بریالي اوسئ.
ماجد دورانی رور او فاطمی خور څخه ډیر ډیر مننه چې په خوند خوند تاسو ګلوندو دوستانو لیکونه او لیکنې په خوند خوند سره واورولې. ډیر ډیر زیاته مننه، ان شاء الله چې بیا به دغه شان کلی پروګرامونه تاسو په خدمت کې وړاندې کوو. او دې سره زموږ نننۍ خپرونه هم ختمه شوه، نو تر بلې خپرونې پورې مو په لوی او مهربان خدای سپارو. وخت مو په خیر. Oh,